این به پایان این برنامه و حالا حدیث پردیس در یک برنامه خبری دیگر با شماست.
سحر جان من نه کوم، السلام علیکم. د ازادي رادیو قدر منوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو اوري روان خبرونه چې زه محمد حدیث پردیس او بيد الله بيدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم تر 15 بجو دوام کوي. روان خبرونه تر ډیره د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه ته ځانګړې شوې ده، او د همدغه خبرونه په روسي برخه کې د ورکشو عزیزانو خبرونه در تخبرو. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې په هنګری کې خلکو په هغه ټول پښتنه کې راچونه پیل کړ چې خایي د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته د کډوالو ضد قوي پیغام ورکړي. خو اوس به رحمت الله افغان د افغانستان لنډ خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که حکومت د کډوالو په مسله کې سستی وکړه نو له دغه هیواد سره به د نړیوالې ټولنې مرستې راکمې سي. د افغانستان د مالی وزیر وایي چې مرسته کوونکو هیوادونو ژمنه کړې چې په کلنی ډول به له افغانستان سره 3.5 میلیارد ډالر مرسته کوي. او د ارزګان سیمې چارواکي وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي.
اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که حکومت د کډوالو په مسله کې سستی وکړي نو له دغه هیواد سره به د نړیوالې ټولنې مرستې کمې سي. صلاح الدین رباني چې د بروکسل غونډې ته د چمتووالي په اړه نن د ولسي جرګې غونډې ته معلومات ورکول، وویل د نړیوالو ځینې مرستې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدو په معضله پورې مشروطې سوي دي.
خان کډوال له زیاتو ستونزو سره اروپایي هیوادونو ته رسېدلي. د یو مسؤل دولت په توګه له خپلو وګړو باید ملاتړ وکړي. د بروکسل غونډې د زیاتې مالیې لاسته راوړنو لپاره د کډوالو ستونزو ته د رسېدو لپاره همکاري کوو.
له بلې خوا د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر وایي چې د بروکسل غونډې ته د چمتووالي لپاره بشپړ آمادګي نیولې او افغان حکومت په بشپړ توګه چمتووالی لري چې افغان کډوال په باعزت توګه خپل هیواد ته راستانه کړي. د افغانستان د مالی وزیر وایي چې مرسته کوونکو هیوادونو ژمنه کړې چې په کلنی ډول به له افغانستان سره 3.5 میلیارد ډالر مرسته کوي. اکلیل حکیمی چې د بروکسل غونډې ته د چمتووالي په اړه نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته معلومات ورکول، وویل نړیوال به دغه مرسته د بروکسل په غونډه کې په رسمي ډول اعلان کړي. د اوس لپاره 3.5 میلیارد امریکایي ډالر تخمین شوی. هغه څه چې په رسمي ډول اعلانوي هغه به له دې زیات یا کم وي، خو زموږ هیله دا ده چې له دې څخه زیات وي. د بروکسل غونډه د روانې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د بلجینګ په مرکز بروکسل کې جوړیږي چې د اویا هیوادونو او دیرسو نړیوالو سازمانونو استازي په پکې ګډون وکړي. او د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان او بهرنیو ګډو ځواکونو په عملیاتو کې لس وسلوال طالبان وژل سوي او نه نور نیول سوي دي. د ورزګان امنیه قماندان ولی جان سرحدي نن ازادي راډیو ته وویل د عملیات تیرش په د مرکز ترینکوټ اړوند سرخچیلی په سیمه کې شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبان د روزګان په ولایت کې فعال سوي دي چې وخت نه وخت د مرکز ترینکوټ په ګډون په یو شمیر دولتي تاسیساتو حمله کوي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د هسپانیا چارواکي وایي په یو کافي شاپ کې د چاودنې له کبله د ټاپیانو شمیر نوي ته رسېدلی دی. دغه چاودنه پرون ناوخته د هسپانیا په جنوب ویلیز مالاګا ښارګوټي کې د یو سیمه ییز فیسټیوال پر مهال سوې ده. ویل سوي چې د 5 ټاپیانو وضعیت نازک دی، خو د یو روغتون ویاند ویل یو ټاپي هم د مرګ له ګواښ سره نه دی مخامخ. د دې ځای ښاروال وایي چاودنه چې په اړه یې پولیسو تحقیقات پیل کړي د ګازو د لیک کېدو له کبله سوې ده. د قرغیزستان چارواکو د تاجکستان د مخالف فعال صابر ولیف میرمن نیولې ده. د هغې کورنۍ او د بشري حقونو فعالانو دا خبر تایید کړی دی. د قرغیزستان د بشري حقونو د سازمان مشر ازادي راډیو ته وویل جنت حمزه یوه د قرغیزستان د امنیتي خدماتو ادارې د غړو لخوا د شپې نیول سوې ده. حمزه یوه له استنبول څخه بشکیک ته له رسېدو سره سم ونیول سوه. د هغې خاوند ولیف چې دا مهال د پولینډ په پلازمینه وارسا کې ژوند کوي تېره اونۍ د وارسا په یوه کنفرانس کې په تاجکستان کې د بشري حقوقو پر سابقې انتقاد وکړ. په هنګری کې خلکو په هغه ټول پښتنې کې رایه اچونه پیل کړه چې شایي د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته د کډوالو ضد قوي پیغام ورکړي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د هغه کمپاین مشري کوي چې غواړي په اروپا کې د سوریې او نورو هیوادونو د کډوالو د میشتېدو مخه ونیول سي. د نن په بوداپست کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته خبرلانو ته وویل:
We are proud that we are the first and unfortunately we are the only one up.
د وی موږ ویاړو چې په دې کار کې مو اول ګام واخیست. خو له بده مرغه چې د کډوالو د بحران په تړاو په ټول پښتون کې تر اوسه په اروپای ټولنې کې आवाज یو. زه به خوشاله سم که نور هیوادونه هم وګورم چې زموږ پر پله پلک شېږدي. خو بیا هم زه د اروپای ټولنې د نور هیوادونو نه بلکې د هنګری د رهبر په توګه ځینې مسؤلیتونه لرم. هنګری د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره پر خپل پوله دوه موانع جوړ کړي دي. صدر اعظم له خپل هیوادوالو غوښتنه وکړه د اروپای ټولنې هغه ونډه رد کړي چې له مخې هر اروپایي هیواد باید یو شمیر بهرني کډوال ومني. نظر پښتنې شي چې رایه ورکوونکي شي د صدر اعظم د پلان ملاتړ وکړي. د اوکراین پاوز او روس پلوه بلتون غشتون کې وایي د اوکراین په ختیځ کې د جګړې لومړی کرښه شاته سوي دي. تیره میاشت د دې سیمې د غیر نظامی کېدو پر سر موافقه سوي وه. د اوکراین د پاوز ویان والنتین شفچینکو پرون ویل چې دواړو لوریو خپل ځواکونه له زولوتی شارګوټي 2 کیلومتره شاته کړي دي. دغه شارګوټي په ورستیو کې د سختو جګړو شاهد وو. شفچینکو زیاته کړه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ځینې غړي چې د اوکراین په دونباس سیمه کې ماموریت پر مخ بیایي د دغو ځواکونو شاتک تایید کړی دی. په همدې حال کې د بیلتون غوښتونکو یو استازی میخایل فلیمیو نینکو وویل اوس په هغو مورچو کې چې پخوا ګڼ سرتیری دیره وه د مینسک له موافقې سره سم یو سرتیری هم نسته. د اوکراین د حکومت استازی او مسکو پلاوه بلتون غوښتونکي په سپتمبر میاشت کې په مینسکي یوې موافقې ته ورسېدل چې له مخې دوی باید له زولوتی، ستانیتسا، لوهانسکا او د پیتروفسکي شارګوټي له دونیتسک سیمې څخه درنې وسلې او جنګیالي شاته کړي. له وروستیو دوو سیمو د پوځیانو او وسلو د ایستلو راپور نه دی ورکول سوی. وروسته له هغې چې مسکو د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې د اوکراین کریمیا سیمه په خپلې خاورې پورې وتړله، ورسره د اوکراین په ختیځ کې جګړه پیل سوه چې تر اوسه یې په نتیجه کې لږ تر لږه 9600 کسان وژل سوي دي. دا و خبرونه ورسم مرزیه احمدزی د هوا له حال سره.
د هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی دی. په کابل کې بس منصافي د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 14، په هرات کې بس منځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 11، په کندهار کې به آسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14، په مزار شریف کې بس منصافي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 15، په بدخشان کې بس منځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 9، او په جلال آباد کی به هم آسمان صافی دی تو دخل وارد در جش باگ درش او دیده پینز بیشت.
خبرونه مول آزادی رادیو څخه واوریدل. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې شوې. وړاندې په خبرونه کې مو درته دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د مالی وزیر وی تمه ده چې نړیواله ټولنه به د بروکسل په ناسته کې له افغانستان سره تر 15 کلونو د کال 3.5 میلیارد ډالرو مرسته اعلان کړي.
3.5 میلیارد ډالر امریکایی در سال تخمین میشه که انتظار مایی است که از یه اندازه زیادتر باشه.
د ننګرهار والی سلیم کندوزی نن له خپل دندې استعفا ورکړه.
ځان ملامت بولم ما او ګم ملامت یان وې اجازه نه راکې نه مې دې کار نه کړی دې حالت او کوچ د خلکو وا واغره نه ونشو.
د افغانستان د ځوانانو چارو موینیت د انسان د قاچاق په برخه کې تازه هڅې پیل کړې دي.
مونږ د اړوند وزارتونو سره او د دې ترڅنګ په ټولو ولایتونو کې مونږ د ځوانانو د قاچاق د مخنیوي په اړه پروګرام پیل کړی دی.
د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو، خو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړی. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخینن ولسی جرګی ته د بروکسل د ناس سپاړه د افغان حکومت د روسي امادګی او پاړه ورغلی او هلته توضیحات ورکړل. زموږ همکار اجمل تورمان دغه بهیر تعقیب کړی او د مهال په سټوډیو کې را سره دی. تورمان صاحب مهرباني.
بلې پر دې سب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره یو ځل بیا هم لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان ولسی جرګې نن فوقلاده غونډه درلوده او دغه فوقلاده استجوابیه غونډې ته د افغانستان د مالی بهرنیو چارو او کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیران راغوتي وو. په دغه غونډه کې د مالی وزیر کلیل حکیمی د بروکسل د کانفرنس ته تیاریو پاړه وکیلانو ته معلومات ورکړل. خاغلی حکیمی ویل چې د بروکسل په غونډه کې چې افغان ولسمشر او اجرایی رئیس پکې ګډون کوي د اصلي غونډې ترڅنګ د کانفرنس په څنډه کې ځینې نورې ناستې او لیدنې کتنې هم ولري. خاغلی حکیمی ویل افغان حکومت تمه لري چې په مالی او سیاسي برخه کې د نړیوالو ملاتړ خپل کړي. د خاغلی حکیمی په وینا اټکل کېږي چې نړیوال ټولنه د بروکسل په کانفرنس کې له افغان حکومت سره هر کال 3.5 میلیارډ ډالر مرسته وکړي چې دا لړۍ به تر 5 کلونو پورې دوام وکړي. خبوی چې په دې برخه کې د خاغلی حکیمی خپل غږ هم واورو.
د اوس لپاره 3.5 میلیارډ امریکایي ډالر تخمین شوی. هغه څه چې په رسمي ډول اعلانوي هغه به له دې زیات یا کم وي، خو زموږ هیله دا ده چې له دې څخه زیات وي.
دغه شان پر دې سب خغلی حکیمی ویل چې په دغه کانفرنس کې ولدوی هم د فساد په وړاندې مبارزې، اصلاحات او انتخابات په برخه کې ژمنې واخیستل شي. دغه غونډه ته د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر عالمی بلخی له پاکستان او ایران څخه د راستنیدونکو کډوالو ته د امکانات د برابرولو ژمنې هم وکړې. نوموړي ویل چې هر ورځ له دغو دوو ګاونډیو هیوادونو نه 6.5 زره کډوال بیرته افغانستان ته راستنیږي. دغه شان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم چې د غونډه غوښتل شو وویل چې افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنیدنې بهیر سره باید مرسته وشي او راستنیدونکو ته امکانات برابر شي. خاغلی ربانی وویل چې کدا سی ونه شي امکان لري چې د بروکسل په کانفرنس کې په مرستو هم تاثیر ولري.
بلی دوستانو، اجمل تورمانو چې ولسی جرګې ته نن د بهرنیو چارو د مالی وزیر او د کډوالو وزیر د توضیحاتو په اړه تاسو سره جزئیات شریک کړل.
د افغانستان لپاره په یو مهمه غونډه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تیاری.
د افغان پبلک ان ایوري سنگل وی از اسکینګ فور ریفورم.
د بروکسل کانفرنس د افغانستان د حکومت اصلي هیله څه ده؟
بروکسل کانفرنس د افغانستان حکومت د یو منسجم هدفمند
د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د بروکسل د کانفرنس په اړه له ازادي راډیو خبر شي.
د افغانستان مشرانو جرګې نن عمومي غونډې ته په لویو لارو کې د امنیتي ستونزو په باب د کورنیو چارو وزیر ورغوښتی و. دا چې د سناتورانو اندېښنې څه وي، زموږ همکار خان محمد سین مشرانو جرګې ته تللی و او دغه بهیر تعقیب کړی او دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. سین صاحب محترم، مهرباني وکړه جزئیات په دې اړه وړاندې کړي.
بله پردې صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل مشرانو جرګې نن د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد استجواب کړی و. لسناتوران سردان د خنیوی چې د شمالي او غربي ولایتونو ترمنځ د لوی لارو امنیت لیوی ورزنه بلې ته خرابېږي. سناتوران ویل د کندوز، تخار، کندوز، بغلان، کله کله د بدخشان او کندوز لارې بندېږي او خلک لګڼو ستونزو سره مخ کیږي. د کورنۍ چار وزیر وویل د هیواد ولایتونو ترمنځ د لوی لارو د امنیت خوندیتوب د دوی په لومړی توبونه کې دی او هر ورځ په دې ولایتونو کې لسونه نیولې تر شلو پورې عملیات کوي او د لوی لارو د ساتنې لپاره د پولیسو پوستې هم په مناسبو ځایونو کې ځای پر ځای کړي. د کورنۍ چار وزیر تاج محمد جاهد ډاډ ورکړ چې په دې سکه د سناتوران ډیر اندېښنه نه کوي. دا غږ به واورو.
فعلا ما در وضعیت قرار داریم که ما ابتکار عمل و دست ما است. هنوز هم بعض مناطق تعدیدات وجود دارد. در بعض مناطق به هدف باز مسدود ساختن شهرها و به هدف گرفتن باز از مناطق ولسوالی ها، اما در برابرش عملیات های ما فعلا جریان دارد. ما اولویت های ما علمی است که تمام شهرها را تامین امنیت کنیم.
سناتورانو دا هم ویل چې دیو ولایت نه بل ته خوراکي مواد هم نه رسیږي او د دغه لارو د بندیدو له امله د خوراکي موادو نرخونه هم لوړ دي. دا موضوع مو دیو نظامی کارپوه سره شریک کړه. هغه ویل چې افغانستان یو غرنی هیواد دی او د مخالفینو مخنیول پکې لږ مشکل دی، نو پولیسو ته پکار ده چې په دې سکه د هوایي ځواک نه کار واخیستل شي. نو د کورنۍ چارو پوخانی وزیر فقیر محمد فقیر په دې اړه وویل،
سر عملیاتو کې هغه څوک چې موږ پر ضد په مختلفو رنګو جنګیږي یا اخلال کی هغه نه پلاس راځي. هلیکوپتر په وګرځي په شراو باندې هم هلیکوپتر یو کنټرول راوستای شي، اما زمینی قوتونه یا تتار نیست که ولی جغلوانی
کم سین سه محترم خان محمد سینو و چه نن ده مشران و جرگی تا د کورنیو چارو وزیر د استجواب پاره چې سناتورانو د کورنیو چارو وزیر د امنیتی لا په امنیت په لوی لارو کې د امنیتی ستونزو په باب د کورنیو چارو وزیر ورغخته او خپل اندېخنې له دوی سره شریک کړي.
ازادي رادیو لونه ترو وورځي پونه کې
د ننګرهار والی له خپل دند استعفا ورکړه. نوموړي که څه هم د استعفا مهم لاملونه په ډاګه نه کړل، خو ویل چې د خپل کارونو کې پاتې راغلی او هغه څه چې دی ولایت ته لازم دی د نه دی توانېدلی چې دغه کارونه وکړي. په دې اړه نور جزئیات زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي. په بخښنې سره کوم گزارش چې پلی شو له هلمند څخه، په هلمند کې د لخکرګاه په دریمه حوزه کې جګړه روانه ده. جوپی خلک د بولان او نادلی له نږدې سیمو څخه کورونه پرېږدي او لخکرګاه ته په کډه ځي. خلک د امنیت او مرستو غوښتنه کوي او دولتي مسؤلین د دې دواړو د رسیدلو ډاډ ورکوي. زموږ همکار چې د لخکرګاه په دریمه حوزه کې د جنگ لومړۍ کرښې ته تللی دی وایي ملکي کسان په ډېر بد حالت کې دي او هیڅوک په دې نه پوهیږي چې په بولان کې روانه جګړه به څه وخت پای ته رسیږي. نور حال له سیمې څخه زموږ د همکار په راپور کې اورو.
په بولان کې ډزې تر پرون ډېرې سوې دي. د مرجې او نادالي لار چې د تیرو څو ورځو راهیسې ناامنه وه، د یک شنبې په ورځ لښکرګاه ته په 5 کیلومترۍ کې بیا د هر ډول ترافیکو پر مخ وتړل سوه. د بولان پر فضا د ملي اردو د هلیکوپټرو الوتکو پروازونه ډېر سوي دي او هره شیبه د درېمې اوزې په منډۍ او نورو سیمو کې د وسلوالو پر جنګېدونکو ډلو او موټرونو بومونه اچوي. د بولان په نوم د درېمې امنیتي حوزې د ځینو سیمو په شمول د نادالي په ګروپ شش او د تریخناور په هغه سیمو کې چې لشکرګاه ته ډېرې نږدې موقعیت لري درنې او سپکې ډزې تبادله کیږي چې د لشکرګاه ښار ټول اوسېدونکي اوري. د ښار د لویدیز په 5 کیلومترۍ کې د نادالي او لشکرګاه ترمنځ د درېمې اوزې د ډېرو سیمو څخه اکثره خلک په پښو د ډېرو کمو کورنیو توکو سره لشکرګاه ته راځي. دوی د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امن او مرستو غوښتنه کوي. په ځینو مواردو کې لیدل کېږي چې د کلي یوه نارینه د همسایه کورونو ګڼ شمېر اولادونه او ښځې په ځان پسې کړي وي او امن سیمو ته رسوي.
د چا یو نام پاتې دي، چا کورونه ډک پاتې دي، چا کورونه کولت یا نه دي کول، چا ماشومان هلته په کورو کې پاتې دي. دا خو ژوند نه دی، چا لارې بندې دي، نو باره چا زخمیان هلته پراته دي، چا مړي پراته دي.
زما نوم سردار محمد دی. دوې ورځې مخکې اوان راغی، موږ په کور کې مشاتې او کوچنیان مو دې اوس هم ټپیان دي پراته دي په شبخانه کې دي. دا دې اوس کوڅه پټه کې دي یا بازار کې په دوکانو کې ناشتي یا په دغه کې ناشتي ګرځي یا په چا دیوالو کې ناشتي یا ګرځي په سټکان باندې ناشتي ګرځي.
کور کې و مدال څه نه دی ځنم هر څوک چې دې ټوپک والا دي سرایو ته مو توفلون را غور دی ولې مو چې جنو یې نشته
څوک پر کوم لاس د دولت سم پښتنه دغه چې موږ ته یو امن پیدا کړ دغه وځ چیرې پوزه مې بیا صرفنه
لشکرګاته د دې ډلو ډلو راتلونکو کورنوی په منځ کې داسې کورنوی هم ډیر دي چې یو ځل درې میاشتې وړاندې د نادالی مارجې ناوې او ګرمسیر ولسوالیو د سختو جنګونو له امله بولان یعنی د لشکرګاه درې میاوزې ته راغلي ول او اوس په درېیم اوزه کې د جګړو له امله د ښار منځ ته سرونه پناه کوي. سره د دې چې په تیرو څو ورځو کې چې جګړې بیا زور اخیستی دی ګڼ شمېر کورنۍ لشکرګاه ته راغلي دي خو د مرستندویو او سروې کوونکو ادارو سره دقیقې شمېرې نسته. د هلمند ولایتي شورا وکیلانو په یو کنفرانس کې د لشکرګاه اوسنی وضعیت تر بل هر وخت خطرناک وبله.
جګړه په مجموع کې د لشکرګاه ښار پر چار اطرافو باندې ده. د ولسونو سخته نگراني ده، تاشویش دي او په لشکرګاه ښار کې دننه د بولان په ساحه کې موږ ولسونو د خپل کورو پرېښولو ته اړ شوي دي.
دوه موضوع کې په پوستو باندې جنگ دی، هم درې موضوع ده چې نن یې څلورمه ده چې جنگ دی باندې شروع دی. که چېرې دې حالت ته توجه ونه کړي مرکزي حکومت، یعنی د دې امکانات سره چې خپله د ښار تر دروازو پر یعنی خپله په ښار کې جنگ شروع شي او جنگ بګواني، دا چې نن بولان نسی د بولان سره خطر دا دی چې سبب لشکرګاه به ونیسي.
د تیر شپې په غدرنو جګړو کې چې د نادالی د ګروپ شش د سیمې په شمول د مرجی ورسوالۍ د سړک پر امنیتي پوستو تر سره سوي دي. د ملي محلي او عامه نظم د پولیسو اته پوستو سکوت کړی دی. د ولایتي شورا یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ټول د یک شنبې د شپې په دغه بریدونو کې څوارلس تنه افغان سرتیري وژل سوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. خو د هلمند دولتي مسؤلین د پوستو د سکوت او مرګ ژوبلې دا خبره نه تاییدوي. د لشکرګاه د درې میاوزې د نامنیو رئیس د ولایت د مقام څخه رسنیو ته په استول سو خبر پاڼو کې د مهمو قمندانانو په شمول د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبرونه ورکول سوي دي، خو طالبانو یې په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بیا هم هغه راپور چې مخکې ونه توانېدو د تخنیکي ستونزو له کبله یې درته نشر کړو، د ننګرهار والي له خپلې دندې استعفا ورکړه. نوموړي که څه هم د استعفا مهم لاملونه په ډاګه نه کړل، خو وی ویل چې دی په خپلو کارونو کې پاتې راغلی دی. نور جزئیات زموږ خبریال شاه محمود شین وری راکوي.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د یکشنبې په ورځ په یوې سترې رابلل شوې غونډه کې له خپلې دندې استعفا ورکړه. نوموړي وویل چې ننګرهار مهم ولایت دی او هغه کارونه چې دې ولایت ته لازم و په کېدو کې پاتې راغلی او له همدې امله یې استعفا ورکړه.
زمان د مشرۍ کور دی او ننګرهار عزت زمان عزت دی. راځئ ټول سره لاس یو کړو تر څو په ننګرهار کې امن سوکالی فضا قائم شي او زمان ولسونه په امن کې ژوند وکړي.
په دې غونډه کې په جلال آباد کې د قالین بافی اتحادیه مشر شریفه احمدزی وویل هیڅکله به داسې والی ته د بیرته تګ اجازه ورنکړي چې د هغه په مرسته د میرمنو مشکلات حل شي وي. د دې ترڅنګ یو شمېر قومي مشرانو، دینی علماو او مدني فعالانو هم په دا ډول د والي استعفا سره مخالفت ښکاره کړ او ترې غوښتنه وکړه چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. خو د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی پر خپل استعفا ټینګار وکړ او وی ویل هغه څه چې دی ولایت لازم وو د ځینو ستونزو له امله دی ونه توانېد چې حل کړي. نوموړي وویل دلته یو داسې چاته اړتیا ده چې هغه پوره حمایت ولري او اصلاحات راولي.
ځان ملامت بولم او د مرمکانو اجازه نه راکوي، نه مې دي کارونه کړي دي. هغه توقع چې د خلکو وا، هغه توقع چې د مشرانو وا، هغه توقع چې په دې اداره کې د اصلاحاتو وغیره نه ونشو او هغه توقع تر رسیدو لپاره ممکنه هغه حمایه به مې نه لرله، نو نه باید زه باعث دې شم چې د ننګرهار کې د مثبت قدم د مشکل باعث شم. نه، زه د نیم ننګرهار دي، زه د نیم دا ولس دي، زه د نیم دا خاوره ده. آبادی زدنیم ننګرهار دی آبادی.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی داسې مهال له خپلې دندې استعفا ورکړه چې دوه اونۍ وړاندې په ولسي جرګه کې د ننګرهار ځینو استازو، قومي مخورو او د ولایتي شورا ځینو غړو له والي نه د استعفا غوښتنه کړې وه او د خپل هغې غوښتنې په غبرګون کې د ولایتي شورا دروازې هم تړلې وې. له دې وړاندې د ننګرهار پخوانی والی عطاالله الدین هم له خپلې دندې استعفا ورکړې وه. هغه بیا په خپلو خبرو کې دا په ډاګه کړې وه چې په دې ولایت کې د زورواکانو مداخلې زیاتې دي او د والي صلاحیت کم دی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت وی د کډوالو او بهرنیو چارو وزارت په ګډه همکاري د انساني قاچاق د مخنیوي او ځوانانو ته د روغتیا زده کړو او د کاري زمینې مساعدولو په هدف درې ورځنی پروګرام پیل کړی دی. د یاد وزارت مسؤلین وایي دغه پروګرام له لارې به د درې دېرشو ولایتونو د ځوانانو امیرینو ته د انساني قاچاق او قاچاقبرۍ په اړه معلومات ورکړي او له دې لارې به په ټول هیواد کې د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوی وکړي. په ورته وخت کې د کډوالو بهرنیو چارو وزارت مسؤلین هم وایي چې دوی د ځوانانو چارو مینیت سره په ګډې همکاري هڅې کوي چې ځوانانو ته په کور دننه د کار زمینه او نورې اسانتیاوې برابرې کړي. په دې اړه محمد واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت وایي د هیواد د درې دېرشو ولایتونو د امیرینو له لارې د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی دی. د دغه وزارت مسؤلین وایي دوی غواړي د بهرنیو چارو او مهاجرینو وزارت په ګډې همکارۍ د عامه پوهاوي له لارې د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوی وکړي او ځوانانو ته په کور دننه د تعلیم او کار زمینه مساعده کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي ترڅو په ټول هیواد کې د عامه پوهاوي له لارې د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیسي او هغه ځوانان چې بیرته هیواد ته ستنېږي هغوی ته د کوچنیو پورونو په ورکړې سره د کار زمینه برابره کړي.
مونږ د اړوند وزارتونو سره او د دې ترڅنګ په ټولو ولایتونو کې مونږ د ځوانانو د کچاګ د مخنیوي په اړه پروګرام پیل کړی دی.
د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په دې وروستیو کې نږدې 250,000 افغانانو په بیلابیلو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې چې ډیری ځوانان دي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت معین احمد ولی حکومي ویل چې مهاجرتونه په نړیواله کچه په یو ناورین بدل شوی او دوی د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو کورنیو بنسټونو سره د افغان مهاجرینو د ستونزو د هواري په موخه خبرې کړي او غواړي چې افغان مهاجرین په خپل خوخه بیرته هیواد ته راستنه شي.
امنیتی او د بیکاری ستونزو ته په کتو په هیواد کې د مهاجرتونو لړۍ د اندېښنې وړ ده. موږ هڅه کوو چې د نړیوالو او کورنۍ بنسټونو څخه د غیر قانوني مهاجرتونو په ځانګړې توګه د ځوانانو په برخه کې همکاري ترلاسه کړو.
د راپورونو پر بنسټ افغان ځوانان ډیری د بیکارۍ له امله نورو هیوادونو ته د تګ لپاره زړهخه کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې یې هم کم شمیر منل شوي او په کار بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. روسی چارواکو امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړی چې د سوریې په حکومتي ځواکونو حمله ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا دا خبرداری نن په یو کانفرنس کې ورکړ او ویل چې په سوریه کې د رژیم بدلون اوس د دې لپاره نه چلیږي چې د رژیم په هر ډول بدلون سره تروریستان له بیلابیلو لارو خلا ډکوي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور وړاندې کوي.
روسی د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداري ورکړ ک د سوریې په حکومتي ځواکونو حمله وکړي پایلې به نه یوازې سوریې بلکې ټول سیمې ته خطرناکې وي. د روسی د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروفا خبرداري ورکړ چې په سوریې کې د رژیم د بدلولو لپاره هڅه اوس دومره نه چلیږي ځکه چې تروریستان به له ټولو لارو کار واخلي څو په دغه هیواد کې د قدرت هر ډول رامنځته کیدونکو خلا ډکه کړي. روسی چارواکو په داسال کې دا خبرداري ورکړه چې امریکا په خپل تیر دریز یعنی د سوریې حکومت د اپوزیشن په غختل کولو ټینګار کړی دی. د سوریې حکومتي ځواکونو او روسی عسکرو د حلب ښار په یو شمېر هغو سیمو چې د اپوزیشن جنګیالي پرې کنټرول لري د ځمکنیو عملیاتو ترڅنګ هوایي حملې هم زیاتې کړې دي. د سوریې د بشري حقونو یو فعال ډله چې په دغه هیواد کې جګړه ساري ادعا کوي چې تازه د حلب ښار په یو لوی روغتون د بیرلی بم د غورځولو له امله دغه روغتون ټول تاسیسات په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلې پرون ویل د جنگي جټ الوتکو د بمبار په نتیجه کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او ډیر شمېر نور هم ټپیان دي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د جمعې په ورځ بی بی سی ته د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنی په اړه داسې وویل: موږ لازم تدابیر نیسو ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د زمینی زیان اړولو کار موږ نه دی پیل کړی. تاسو پوهیږئ چې دا کار چا پیل کړی؟ لکه څنګه چې مې وویل، موږ لازم تدابیر نیولي څو ډاډ ترلاسه کړو چې ملکیان په هیڅ وجه په نښه نه کړو. که داسې وشي، موږ بخښنه غواړو، خو اړتیا لرو چې هر تور وڅېړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی لافروف امریکا او ملګري یې تورن کړل چې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او القاعدې پورې تړلې جبهت النصره په څیر تروریستي ډلو ترمنځ کوم توپیر نه کوي. د روسیې او امریکا ترمنځ لانجو وروسته له هغه زور واخیست چې د سوریې اوربند تیره میاشت په وروستیو کې مات شو او دواړه لوریو یو بل د دې اوربند په ناکامۍ تورن کړل. په سوریه کې چې یو وخت په سیمه کې د عربي ملکونو ترمنځ بې جوړې بلل کېده، وروستۍ 15 کلنې جګړې څه باندې 2.5 لک کسان وژلي، ګڼ شمېر ښارونه یې ویجاړ کړي او د هیواد نږدې نیمایي برخه اوسېدونکي بې ځایه کړي دي.
قدرمن اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4:13 شوې. رحمت الله افغان سټډیو ته راغلی او لنډ خبرونه به در واوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که حکومت د کډوالو په مسله کې سستی وکړي نو له دغه هیواد سره به د نړیوالې ټولنې مرستې کمې سي. د افغانستان د مالی وزیر وایي چې مرستکونکو هیوادونو ژمنه کړې چې په کلنی ډول به له افغانستان سره 3.5 میلیارد ډالر مرسته کوي. د ارزګان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 10 وسلوال طالبان وژل سوي او 9 نور ټپیان دي. په هنګري کې خلکو په هغه ټول پښتنه کې رایه چونه پیل کړې چې ښایي د اروپایي ټولنې نورو غړیو هیوادونو ته د کډوالو ضد قوي پیغام ورکړي. د قرغیزستان چارواکو د تاجکستان د مخالف فعال یوسف ودیوف میرمن نیولې ده. د هغې کورنۍ او د بشري حقونو فعالانو دا خبر تایید کړی. او د هسپانیا چارواکي وایي چې په یو کافي شپ کې د 14 لک بالا د ټپیانو شمیر 90 تنو ته رسیدلی.
له رحمت الله افغان نه په مننې چې لنډ خبرونه یې در واورول. مرزي احمدزی سپوټي خبرونه چمتو کړي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ لوبډلې د بنگلاديش د کرکټ لوبډلې په وړاندې په دریمه لوبه کې ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له بنگلاديش سره 3 لوبې وکړې چې یو یې وګټله او 2 نورې بایلودې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په خپل لومړنۍ سیالۍ کې د وومنډو په توپیر سره سیالۍ وبایلله او دوهمه سیالۍ د بنگلاديش له لوبډلې څخه د 5 منډو په توپیر سره وګټله او په دریمه لوبه کې د 1.2 منډو په توپیر سره د بنگلاديش له لوبډلې ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله روان اونۍ بیرته هیواد ته راستنېږي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون مسؤلان وایي چې په کابل ښار کې د ازادي جام سیالۍ دوام لري. د دغه فدراسیون سکرتر جنرال میرویس بهاوي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې له کاپیسا، پروان، میدان وردګ او د کابل کلبونو څخه لوبغاړو ګډون کړی دی. د نوموړي په خبره دغه سیالۍ به 2 اونۍ دوام وکړي چې هدف یې د تکواندو ورزش وده ده. او د هسپانیا د لا لیګا د سیالۍ په لړ کې نن شپه د بارسلونا او سلتا ویګو د فوټبال ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبکوي. د اسپانیا د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ نن شپه 1:15 پیلېږي. دغه لوبه د هسپانیا د ویګو ښار په بولیداس استادیوم کې ترسره کیږي. د خبرونو پای
اوس هم را ګرځو. پاتې راپورونو ته، د نورستان مرکز پارون ته په غځېدلې لاره کې یو ځل بیا د امنیتي ستونزو په پیدا کېدو سره خلک اندېښمن شوي او ویره لري چې که چېرته غم ونه خوړل شي نو دوی به د پخوا په څیر بیا د ډول ډول کړاوونو سره مخ شي. په دې اړه نور حال روح الله انوري له سیمې څخه راکوي.
د نورستان مرکز پارون ته په غځېدلې لاره کې امنیتي ستونزې زیاتې شوي او خلک نشي کولی چې له پارون څخه کونړ او یا له کونړ څخه پارون ته تګ راتګ وکړي. یا د لاره د کونړ له پیج او چپې درې ولسوالۍ تیره شوې. پخوا د چپې درې ولسوالۍ په ګلسلک او نورو اړوندو سیمو کې نورستانیان له امنیتي ستونزو سره مخ وو، خو اوس دغه مشکل خپله د نورستان په واما ولسوالۍ کې پیدا شوی دی. د پارون اوسیدون کی وای پورا اته کالی د کونړ په مربوطاتو کې امنیتی ستونزې وهل ټکول او نور تکلیفونه وګالل. هغه مهال د نورستان خاوره کې امنیتو درې کال کېږي چې د کونړ په چپه دره او پیچ دره کې امنیتی مشکلات کم شوي، خو درې میاشتې کېږي چې خپل د نورستان واما ولسوالۍ په کوردر کې امنیتی ستونزې زیاتې شوي. محمد مدنی وایي
تقریباً یو لک فور افغانی اغستی ہو، یو کسی زخمی کھڑی ہو، اس محل تقریباً دو کسان رو اجل شو پاما غسیم باندی او چلو گنگا کسان محاصلین و اگو در اختر چوٹیان و پجریان کی کور تراغلی ہو او گیا اگو مدفیت تا روان و نوال تا ہم چلو گنگا کسان زخمیان شو نخلق بیل جاتا ہم دیخمن دی.
نورستانیان وی هر اورز یو شمیر و لوال لغرونو سرک تراکوزیگی سورلی زوروی چه چا سره چه خوخشی هغه تریخلی او کچو کور سره لزور کار واخلی پو وجلوی هم اسرا نکوی. دوی وای چو زلی دلاری پوگدو کشت امنیتی مشکلات چارواکو سره شریک کری، خود تر وسای ده هواری ده پارا چا کم قدم نده پورته کرده.
دا دوه درې میاشتې کېږي چې په دوه درې واقعات وشو، پیسې استوچانو موبایل او څوک ټکولو څوک وهلي او موږ عوام لاړو او قمندان صاحب سرواري صاحب سر کېناست. موږ ویل چې دغه لار امنیت ونیسئ، یا پوستې واچوئ یا ګزمه ولېږئ، خو دوی تصمیم ونه نیول. د دې په نتیجه کې اوس دا مسله قتل ته ورسېده.
د نورستان د ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پیندزوی هم وایي چې د پارون او کونړ ترمنځ لاره کې امنیت خراب شوی. څو ورځې وړاندې خو وسلوالو کسانو د موټرو دوه سورلۍ وژلي او یو شمېر یې ټپیان کړي هم دي. پیندزوی وایي دغو پېښو دوی او نور خلک اندېښمن کړي دي.
دغسې واقعې خلک تشویش کړي دي واقعا، خدای دې خیر کړي. نو مقصد دغه د مسؤلینو سره موږ دغه مسایل هغه زموږ تشویش شریک کړي دي. خدای وکړي چې دغه مشکل د حل لپاره اقدام وکړي او دغه لارې امنیت تامین شي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم مني چې د پارون او اسدآباد ترمنځ په لاره کې امنیتي ستونزې پیدا شوې دي، خو د لرې کولو دپاره به یې کوټلي ګامونه واخلي څو دغه لاره د تل دپاره پرانیستې پاتې شي. دا لومړی ځل نه دی چې په نورستان کې د لارې په اوږدو کې وسلوال کسان د مسافرو مخې ته راوځي، په هغوی ډزې کوي او ورته مرګ ژوبله اړوي. بلکې له دې وړاندې په مرکزي، لویدیځ او ختیځ نورستان کې دې ته ورته ډېرې پېښې رامنځته شوي او پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د نورستان اوسیدونکو او چارواکو په یادو لارو کې د افغان ځواکونو د شمیر د زیاتوالي غوښتنه کړې، خو تر اوسه د یادې ستونزې د هواري دپاره کوم عملي قدم نه دی پورته شوی.
ژوند
آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت در شری
پوهنه
سویمون پا مکتب که دباران در پارابانه این استمون پس مگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی رادیو 1290 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاری 15 چپا.
په فراه ولایت کې دینی عالمانو د هغه کس په وړاندې فتوا ورکړه چې په دې ورځو کې ډیری فراهي اوسیدونکي ورته د درملنې لپاره ځي. د دینی عالمانو په خبره روغتیا یوازې د خدای څخه غوښتل کیږي او د شخص څخه غوښتل ناروا کار دی. په دې ورځو کې یو کس په فراه ولایت کې خلکو ته دم او دعا ورکوي او د بیلابیلو ناروغیو حتی د سرطان د ناروغۍ د درملنې خبره کوي. نور حال زموږ د خبریال په ریپورت کې.
ملالا دا چې د فراه ولایت د قلعهکا ولسوالۍ په دور جوس سیمه کې په کوچني ملا مشهور دی. په دې ورځو کې د ډیرو فراهي اوسیدونکو پام ځان ته اړولی دی. د دغه ملا کور د فراه د ښار څخه کابو 6 کیلومتره واټن لري، خو بیا هم ځینې خلک هلته ورځي او ټوله ورځ ورباندې شبیر بار جوړوي. د فراهي اوسیدونکو په خبره کله چې دا کس د کور شاخوا وګوري نو فکر کوي چې یو لوی واده دی، ځکه په سلګونو کسان پرې راټول وي. ملالا دا چې پوره خبرې نشي کولی، په پټه خوله خپلو راغلو کسانو ته دم او دعا ورکوي که څه هم ځینې خلک ورڅخه راضي دي خو ځینې نور بیا وایي چې یوازې خپل وخت ضایع کړی او کومه خاصه شفایي نه ده لیدلې.
زه دې ځای څخه چې ولاړم او د وریجو ته چې ولاړم د هغه ځای هغه ملا سره ملاقات وکړئ نو ملا چې مې ولیدی چوف دم یې وکړی بیا پس له درو ورځو بیا ولاړم نو ما ځینې پیده ولیدله.
تقریبا میشه یک سال کومه مشکل سر درد داشته خو ما رفت پیش از ملا دروجو یک دفعه رفته خوب شده دیگه.
و بعض کسا میگه شفا دیده بعض کسا ندیده دیگه ما خو نمیتونه چیزی گفته. بهترین کار همی است که چند تا از علما برخیزه علمای بزرگ برود اونجا نتیجه را از نزدیک مشاهده کنه ببینه که چی رقم است.
لبل خو په فراولت کې دینی عالمان به دا کار د اسلامي اصول سره په ټکر کې بولی او وایي دا کاسته تلل په کار نه دی. مولوی او مفتی عبدالله د فراولت د اشرف العلوم دینی مدرسې او تن استاد وایي چې شفای وازی د خدای جل جلاله څخه غوښتل کیږي او دا کاسته تلل په اسلام کې ناروا او ناجایز عمل دی. په فراولت کې دغه مفتی د ټولو فرهیوالو څخه غواړي چې د شفا او درملنې لپاره دی دا کاسته نزی.
شخصی که در منطقه دوروجی و قریه دوروجی هست و ادعای به اصطلاح پیری و موریدی می کند، از دیدگاه اسلامی رفتن پیش غیرالله و استمداد و طلب کمک از غیرالله شرعاً ناجایز و نادرست هست. خداوند متعال در آیت متعددی از قرآن کریم می فرماید که شما هنگامی که چیزی می خواهید از من بخواهید و قال ربکم ادعونی استجب لکم، فقط از من بخواهید و من به شما می دهم. هر چیزی که می خواهد از خدا بخواهد و از غیر خدا نخواهد. دوستان و سروران همگی متوجه باشند و پیش این شخص برای شفا و برای درد امراض روحانی و جسمانی مراجعه نکنند.
داغ ولایتون لجملی سخده چی عرفی او سنتی مسائل پکی زیاده او زین خلق پر تعویز او دم بندی عقیده لری چه دینی او اسلامی علمانو پر خبر داغ کار پر اسلام که ناروا و ناجایز ده او مسلمانان باید زن ور سخل لری وساته.
آزادی رادیو لعون ترو وورزی پونه که
د لوګر ولایت بزګران وایي چې سکالې د کرنیزو محصولاتو پیداوار ښه دی خو د خرڅلاو لپاره بازار نه لري. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم سکال په لوګر کې د نورو کرنیزو محصولاتو ترڅنګ د پیازو حاصلاتو ښه نتیجه ورکړې ده خو بزګران بیا شکایت لري چې د خرڅلاو لپاره مناسب بازار نه لري او بیې دومره ټیټې دي چې په کروندو شوی لګښت هم نه پوره کوي. د دوی په وینا تېر کال د پیازو یوه شپاړسمنی بوجۍ په خواوشا 2000 افغانۍ خرڅېده خو سږ یې بیه 1000 افغانۍ ته رالوېدلې ده. دوی له افغان حکومت غواړي چې محصولات ته مناسب بازار پیدا کړي. د لوګر یو تن بزګر اعظم خان د پیازو د حاصلاتو په باب آزاده رادیو ته وایي:
او پیاز نور کله به په یو نیم سل خرڅېدل په 100 او 200 کال په 50 روپۍ 40 روپۍ باندې څوک نه اخلي. ټاپ ولاړ دي مصرفونه به اوسو خلکو مصرفونه نه شي پرته کولای. غریب خلک یو یاله دې مو کلی کې ځوان چې نه یم 60000 اجره به مځکه بوي. خلک څوک مالو ته ورکوي څوک خصاص.
د لوګر د کرنې او مالداری ریاست په حواله سکال د بزګرانو لخوا د دغه ولایت په زرګونو هکتار از مکو باندې پیاز کرل شوی او دا چې تر ډیره نباتي ناروغي نه دی پیدا کړی او بزګرانو هم پر ډیره خوري کړی ده. پیداوار د نورو کلونو په پرتله ډیر دی. میراخان افغان چې په لوګر کې د فعال ځوانانو د بنسټ غړی دی وایي چې په خوا به پاکستان ته کچالو، پیاز، بانجان او شنه سبزي همدارنګه میوې صادرېدي خو سکال دې کبله چې د پاکستان لارې بندې دي نو نه صادرېږي او نه د طول لپاره سړی خونی موجود دي.
تنه داده چې دوی سرخنی جوړ کړي موږ د کچلو لپاره، پیاز لپاره د درګرد پاکستان ته باریګ او ځلاري چې بنچې ټول خصا شو دلته چاینا او پاکستان ته مخ کې ټول پاکستان نه باید خپل وطن کې د سرخنی جوړ شي دلته لوګر کې چې دینه ټول افغانستان خرس.
د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وحید الله عبدالرحیم زئی د کرنیز پیداوار د ساتنې لپاره وړاندیز کوي چې افغان حکومت په یاد ولایت کې سړی خونی جوړی کړي.
تاسو وګورئ چې په بازار کې درې منې څلور منې خلته په څلور شل روپۍ باندې افغاني باندې او یو څلو څلوېښ افغاني باندې ورکړي. یعنی من څلوېښ هم نه راځي. داسې یو ځای هم نشته چې موږ دا چیرې سټور کړو یا ذخیره کړو چې آینده کې راوسو.
د لوګر د کرنې رئیس محمد الدین مومند وایي کرنیز پیداوار ته بازار موندنه د هیواد په کچه یوه ستونزه ده. دی زیاتوي که چیرې بزګرانو سره کار وشي او د حاصلاتو وخت ته تغییر ورکړي دا هم په بازار ښه اغېز پرې باسي.
دا ستونزه یوازې لوګر ولایت کې نه ده بلکې ټول افغانستان کې د مارکېټ ستونزه شته ده چې موږ د محصولاتو
لپاره د سیو خاص مارکیټ نه لرو. بیا هم هڅه روان دي د دولت سطح باندې، د ریاستونو وزارت سطح باندې، چې تر څو کولای شو دو لپاره یو د حل لاره پیدا کړی شو. ویلی شو چې د مارکیټ لپاره د دهقانانو سره هم موږ باید کار وکړو، تر هغو پورې وکولای شو چې دوی یو سیستم د خپلو محصولاتو لپاره په کښت په وخت کې تغییرات راولي. دا هم په مارکیټ باندې یو غټه اغیزه لري.
د کتونکو له نظره په افغانستان کې کرنیز محصولات کال په کال زیاتیږي.
قدر من اوریدونکو، د وخت د کمښت له کبله مو نشوای کړی د راپور په بشپړه توګه درته خپور کړو. د نننۍ ورځې د خبرونې هغه برخه چې خبرونو او راپورونو ته ځانګړې شوې وه پای ته ورسېده. اوس هم ستاسو پام را اړوم د ورکوشو و عزیزانو خبرونې ته.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه رو جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزایی تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړه چې تاسو ته تلیفون وکړي. که د تاسې په تلیفوني پیغامونو کې دغه مشخصات نه وي، نو د تاسې تلیفوني پیغامونه نه خپرو. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو ډېر به منظنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې وانورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس وار ورسېدو غو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زادل صابی د پاروان ولایت کوی صاحب د ولسوالۍ د بابا خیل اوسیدونکو. زما ورور سنامه د رضا خان 30 کاله کېږي چې بیداره کړی، یا د ایران په خپله او د اعتدان یو اعلان اوري مهرباني دي کې بدې شماره دې زنګ وایي. 0 5 8 2 9 1 و سلام په احترام.
السلام علیکم، زه محمد کبیر له غزی خبرې کوم. ما یو دوست نام دی محمد وزیر چې اصلا د میدان وردګ و ده او صادق وظیفه یې په مجاهده ملاریا کې درلوده. دا ډېر وخت کې له اوله چې خبر اول نه لرم، پیلم په غزی کې په کابل کې اوسي، هېڅ څوار مې تلیفون وکړو اول نه راته معلوم که چېرته دی یا د ملګري یا بل څوک دماغ غږاري، نو ماته دې په ده نمره باندې تلیفون وکړي. 0 5 8 2 نمره بیا تکرارم، 0 5 8 2 و سلام.
سلام علیکم، زملا شهزاده از غزنی ولایت د مکر و د سوالی د چاکلا و د کلی و سیدون کهیم سی یوزوی میده د کاری پا نامه عبدالکاری نوم د مشهور پا کاری سی دادیر وقتی نادرک ده او تلیفونیم کار نکی. نو که چاته د پاره معلوماتي انعام هم ورکوم او په دا شماره زما سره اړیکه ونیسي. 0 4 4 9 4 5 3.
الو السلام علیکم، مانم خیر خان ده د کربلا ولس غزنی ولایت کربلا ولسوالی تاسو سره تماس کې ما زما یو غیدا نومې فضل احمد ده د یونیم کار کې سیورک ده په ایران کې په شهر مهرباني بومې کم بیا په ټلیفون نمبر دا غدي 0 4 4 9 4 5 9 2 2. دا کار چا دا پترا کا ډیره مهرباني به خدا په امان ډیره ډیره مننه.
بله السلام علیکم، زما نوم نذیر احمد ده کندهار ولایت اوسیدونکی یم. زما یو د اکا زوی دی، یو کال کېږي چې د خپله کوره څخه لادرکه سوی دی. سید علي نمیزه د سید رسل اغا زوی دی، د کندهار ولایت د بچخانو د لسمې ناحیې اوسیدونکی دی. که څه په اړه معلومات لري پر دغه تلیفوني شمېره کې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 4 4 10 5 7 6. د تلیفوني شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0 4 4 4 10 5 7 6.
زه د چاچنو د روزګان د چګران ولسوالۍ څخه سره په لاین کې یم. زموږ یو سړی دا ډېر وخت کېږي چې ورک دی د عثمان په نامه. زه د منارې له کلي څخه سره په لاین کې یم. په دغه شمېره ما ته زنګ وي 0 8 0 1 0 9 4. په دا څلور نوې شمېره مو سره معلومات ورکوي که چېرې زما خبره ځای ته رسېږي. دغه مستجر تر ګرځې دا سره په لاین کې کچیر کومه باچی کارکون کی معلومات اوسری کی مستجزه ترجر خبره کی. السلام علیکم.
السلام علیکم، ز صفات الله د کابل تاسو په تماس کیم. زماده ترز امین الله ولاد عبد البصیر ولایت غزنی و صالح خدیانی پک می چکیږي نظر کا سوال دای سپارس کال عمر لري کدی په خپل د منغا غوري او یا نور دوستانو ته په دې حق معلوماتي پدې شماره دې موږ ته زنګ وهي 0 8 2 5 4 5 1. شماره بیا وایم 0 8 2 5 4 5 1.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0 0 4 4 2 2 1 4 1 5.
ما یو انډوال دی ورکښوي دی عظیم میزه د روزګان ولایت کې. چاته معلومات کې ما ته په دې شمېره اړیکه ونیسي 0 1 1 0 3 5 9 3 2. السلام علیکم.
السلام علیکم، زامیر محمد یم. زما یو مشو قریب دی سی پلان میشه دا ډیر وخت کې شورتی را څلور پنځه کال کېږي. نوې ځوان دی سره راغلی ده کې هر چاته معلومات په دغه شماره دی څنګه وي 0 1 1 3 1 0 8 0. السلام علیکم، د خدای په امان.
زکریا عبدالسلام، د زابل ولایت
دای چوپاند ولسوالی وسیدون کیم زمر یو دوست جمعه خان میری شل کاله کیز بروکسوی ده نو که ارم دای ده کندهار ولایت ده میانشین ده ولسوالی ده جموزو ده کلی وسیدون کیده نو که ارم مسلمان روس ده ده با اکل معلوماتی هم دی و ده شمیری تا زنگو یه سپر اویا پینزه دوا سپر دوا دوا سلور پینزه اش میرای زل بیا تکراروم سپر اویا پینزه دوا سپر دوا دوا سلور پینزه پا اخیری که دی جوندی دی ازادی رادیو تو لخبریالان او کارکون که اغا که با هر که دی که دنن افغانستان که دی و سلام ستاس کشر ورور کاری عبدالسلام مظلومیار و سلام
زخان دی داوز دی دا هلمند ولا گرمشی و لسوالی دا خروک بسیم دا دیسلاجان لکل خبر اکم زما یا ورور رک دی دا پیروز پنام دا اصاب تکلیف لی که هر چا تا معلوماتی که دا شماره دی زنگ ووهی سپر سلورا تیا یو آتیا وطنیف نه ننیوی نه یا دی دا ازادی دا رادیو سر دا معلومات ور که دیر نهربانی دا شماره بیا دا تکران سپر و سلور اتا یاو سلور و نا نا نا
زا حاجی مزاور دوالای دی کافی سانو خبری گوم زما یو زور جه جه او رس میاسی شو پی جه وانانا لازده کشو جه مو جه لازده میگی کچا تی برسی دقش مار بازنگی سلور سپر او آگا سلور شید پیزی جه سفر دعا بلاز خدای بلاز قرآن دخش باربان مرزنگ ہوئی کشونجی کب بطری کردی بری بطری موز موز الاسم بیگی
ما یودا کازوی دیو رک دی نمین رحمت دی به تلیفنش میرا داغ دا کارسوک داغل داری تماس که نمیش میرا وان سپر اویا اتا تینزه شکاش یو دوا سپر یو دوام والے بیش میرا وان سپر اویا اتا تنز شکاش یو دوا سپر یو و سلام
الو السلام علیکم نیمو محمد عارف تیزی کندار والا سخم اکتماس نیولی دا زیما دی خالا زوی دا ایخو زیما آمد نمیگی دا غیویش روزی کی دی خپل کورا ندارا کده که چوک پا اڑا معلومات تا دی یا چوک پیجنی یا چای دلی دا دیمون سر جی پتا غش میرات کماس کر که سپر اویا پوشتکا دریسا و اونه جیرش او شدنیم لری او دای اصابی سیستم خراب تی هر چوکی پاور معلومات تری نتبوش هر جیتو دا غشمیره تماز کرد که او ار مسلمان رو که ازادی راژیو او ری بایی که دا غشمیره تجنگ راوی که شیری پاور معلومات ولری او شدنیم لری که مورو کاری که انتظار دیو تا دیر رو تا خپا دی نور من وقت ننیسم دی خدای پامان السلام علیکم خبرز ولری الو السلام علیکم نمی محمد عارف چې کندهار ولایت څخه اجتماعات نیولی ده ی ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته نې کې ایلی او سلامونه وایم خصوصا د کوسو عجزانو پروګرام ته زما د خاله زوی ده روزي محمد نومېږي د یو ویشت کالو ده او د ګلبجین زوی ده د هغه شل ورځې کېږي چې کور ورک ته که هر څوک چې ده په اړه معلومات لري نو صفر اویا شپږ شپېته
دریا ساوه او نه جیر سمیره تر که تماس ونیسی شلینیم لری زه عجی عبدالقیم اصلگزهی ده کندهار ولایا ده سپین بولدک ده بیش بردر سر سره پا تماس کیم زما بچه ورک دی ده پنزول سکالو دی نومی بارم دی پا رنگ سر بخون دی دویش میاش یکی دی چه ده کورت لپتسوی دی ده خدای در رضا ده پال زمر سره و ده شمیرو بانی تماس وانه شی زمر ده تلیفون شمیری جی سپر اویا دو اویا دیرش یو سلو سلور دیرش بله شمیره ده سپر اویا دیرش نسلویش تنزه سوا ووش بیته بله شمیره ده سپر اویا اتا اویا سلور سلویش دو سوا یو سلویش
امیرزه سر تو سلام رانده که وما زمرت مشهور پامیر محمد شبرغان دی ولایت دی جغسای دی زرگرخانیت سخه زما یو زوی دی امران تو نامه شپارس کاله عمر یا د داشپاش کاله کیږي د جسای د زرغرخانه د مدرسې څخه د نرګل د کور څخه نادرکه سوای ده نوم یې عمران ده هر چاته که معلومات دي عمران په نامه باندې یا له چا سره وي یا بندي یا په داخل یا په خارج کې یا خود یې عمران ار وي لطفاً دې ماته په دې نمبر معلومات راکړي 0 4 4 3 5 شیرینه ورکول کیږي وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00 42 02 21 12 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې اړه چې په دغه پروګرام کې مو کوم رښه وای عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ.